السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو تایید کړی چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمنشي مرستیاله روزمری ډیکارلو به د جنوري تر پایه افغانستان ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د تیاریو له بشپړېدو وروسته به د میرمن ډیکارلو د سفر نیټه اعلان شي. دوجاریک زیاته کړه چې د دغه سفر هدف د دوحې د بهیر تعقیب دی. دا بهیر د 2023 کال په می میاشت کې سرمنشي انټونیو ګوتریش پیل کړی و. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی جګپوړی چارواکی وایي چې د خوارځواکۍ بحران پر هغو افغان ښځو او نجونو ناوړه اغیز کړی چې نړیوالې ټولنې هېرې کړي دي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان د څانګې مشر جان ایلیف د فرانس پریس خبری اژانس د پوښتنې ته چې په نوي میلادي کال کې به څه پیښ شي په ځواب کې وویل چې په راروانو 12 میاشتو کې به د افغانستان نږدې 15 میلیونه ښځې او ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره چې د دوی ژوند به وګواښي مخامخ شي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې نږدې 15 میلیونه افغان ماشومان به په روان کال کې د خوارځواکۍ علاج ته اړتیا ولري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي خبرداري ورکړی چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ژمنې عملی کوي او ښکاره یې ویلي دی چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي. مایک والتس د پنځشنبه په ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هېواد یې د ایران د زړورو خلکو تر څنګ درېدلی دی. هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او خپلو او ځپلو کچه کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري. ښاغلی والتس د ایران هغه ادعاوې رد کړې چې وایي دا اعتراضونه د بهرنۍ توطیې برخه ده. نوموړي بیا وویل چې د ایران رژیم اوس تر بل هر وخت کمزوری دی او همدا علت دی چې دا ډول دروغ وایي. ښاغلی والتس همداراز وویل چې د ایران حکومت ادعا کوي چې له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو دی خو کړنې یې بل څخي. د امنیت شورا د دې غونډې په پیل کې چې د امریکا په غوښتنه جوړه شوې وه یو شمیر ایراني فعالانو هم خبرې وکړې. په جرمني کې د هغه افغان محاکمه نن پیل شوه چې په مونشن ښار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر په وسیله په برید د وی دوه کلنې ماشومې او د هغې د مور په وژنه او د ګڼو کسانو په ټپي کولو تورن دی. د افغان وګړی چې د فرهاد نون په نوم معرفي شوی دی او په کابل کې زیږیدلی دی د دوو کسانو د قتل او د نورو څلور څلوېښتو کسانو د قتل د هڅې په تور محاکمه کیږي. څارنوالان وایي چې نوموړي دا کار د مذهبي انګیزې له مخه کړی. د برید پر مهال د الله اکبر نارې وهلې او غوښتلې په برید کې دی هم مړ شي. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د 50 اوورونو په نړیوال جام کې د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. لوبه افغانستان په بیټنګ پیل کړه او د اتو لوبغاړو په زیان یې سیالي لوبډلې ته 218 منډې هدف ورکړ. د جنوبي افریقا ټیم خپل درې لوبغاړي لاسه ورکړي او په شپږویشتم اوور کې یې 115 منډې ترلاسه کړې دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. امریکا په قطر کې د افغان کډوالو کمپ تړي او هلته میشت کډوال دې ته اندېښمن دي.
بیرته افغانستان ته تګ خو مشکلات مبتدي او د هالت جای اوسېدون کوله پر هم نسبره چې ما اولادونه هلته اوسېږي.
په هرات کې پر ښځو د محدودیتونو تشدید.
پرون چې زه خپل میړه سره ډاکټر ته تلم دوی موږ په دوو ځایونو کې ودرو.
انرژي بخونکي مشروبات او په ځوانانو یې اغیز.
هر ورځ انرژي سکما ورځ یو لا درې پورې انرژي سکما فلم دغه انرژي له واجب ماته د می دی کوم مسالې څو
نو ریپورتونه او مطالب هم لرو. را سره پات شي.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحد ایالات په قطر کې د افغان کډوالو کم چړي غنو امریکایي او د منځني ختیځ رسنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس د غړو او د کډوالو د حقونو د ملاتړو ډلو په حواله راپورونه ورکړي چې امریکا په قطر کې د سیلیا په نوم هغه کم تړي چې د محل په کې سلګونه افغانان امریکا ته د انتقال په تمه دیر دی. په کم کې میشتو افغانانو ازادي رادیو ته ویل چې د خبر سخت اندېښمن کړي او نه پوهیږي چې له دې وروسته به چیرته ولاړ شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په دریم هیوادونو کې په تامه د امریکا د افغان متحدینو په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت بیلابیلو اعلانونو په دوام اوس راپورونه وایي چې امریکا په قطر کې د افغان پناه غوښتونکو کم تړي. د واشنگتن ټایمز په شمول بیلابیلو امریکایي او د منځني ختیځ رسنیو امریکایي قانون جوړونکو او د افغان کډوالو د حقونو ځینو ملاتړو ډلو خبر ورکړی چې د امریکا حکومت په قطر کې د کاز یا سیلیا په نوم کم تړي. د دې راپورونو له مخې دا کم چې له 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیه پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس پکې تر زر تنو افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو د پروسس لپاره تیر دي. د منځني ختیځ د میډیا لیست په نوم رسنۍ د جنوري په 15مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې که څه هم یاد وزارت په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو په ټکو د دې وزارت یو ویان دوی ته تایید کړی چې امریکا به د مارچ تر 1.5 پورې ټول افغانان له دې کمپ وباسي او د روان ملي کال تر پایه پورې به د کاس په نوم دا کمپ په بشپړ ډول تخلیه کړي. د دې رسنۍ د راپور په ټکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غوایان ورته د افغانانو د انتقال په اړه د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن پر پالیسۍ د نیوکې ترڅنګ ویلي، له کاس کمپ درې هیوادونو ته د دې ډلې افغانانو استول یو مثبت حل کېدای سي چې په خبره یې دوی ته خوندیتوب برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان دی الیزابت سټیکنی په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په قطر کې په یاد کم کې ځینې میشت افغانان هم د دې کم د تړلو خبر تاییدوي، خو وایي چې دوی د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن کړي دي. له دې ډلې د امریکا د کډوالۍ یو کیس لرونکي چې دای په یوګاندا کې او څلور کوچني ماشومان او په سرطان اخته ناروغه میرمنې د قطر په دې کم کې متحدو ایالاتو ته د انتقال په تمه دي، وایي چې نور هیوادونو ته د تګ لپاره لار نه لري او د ګواښونو له امله هم افغانستان ته بیرته ستنېدای نه سي. د وړاندې زیاته کړه چې د خپل کورنۍ د وضعیت او برخلیک په اړه خورا اندېښمن دی.
دا د انسان له ژوند سره لوبې دي، یو څوک یې کوي، یعنې دغه خلکو ژوند دو ټول برباد کړ. بیرته افغانستان ته تګ خو مشکلات مونږ ته دي او د حال ته جای اوسېدون کو لپاره هم نسبره چې ما اولادونه هلته واوسېږي، د مونږ څه څه سرمایه و هستی و زندگی مو هغه ټول مونږ نه خپل لا سوار کړو د ذکر وکړي. مونږ امریکا را وستلو چې مونږ تاسې بیایو، د مونږ ټول ژوند یې راڅخه واخېسته او اوس داسې په میدانو خوشې کوي. د مونږ غوښتنه دا ده چې انساني حقوقو ته احترام وسي. 15 کاله په دې یو زندان کې را باندې تیر کړې، د ما اولاد یې له تحصیل نه پریښی ده. انساني حقوق باید دوته ورکول سي.
په دې کم کې وی میشتي افغانې چینی غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې له دې وروسته به خپلو ماشومانو سره چیرې ولاړ سي.
له حده زیاته خفګان لرو، یوازې زه نه، دلته سخته زیات ماشومان، ناروغان او خلک دي چې ټول ډیر بد حالت کې دي. له هغه وخته چې دا خبر خپور شو زموږ مسؤولین دلته نشته او له کمپه بهر دي. زه یو کال او یوه میاشت کېږي چې دلته یم. تاپن کوم کسان چې زموږ په شان ستونزې لري افغانستان ته تلای نشي، اړ دي چې دلته پاتې شي.
ځینې امریکایي چارواکو د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د متحدو ایالاتو د افغان متحدینو ننګه کړې ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو خدمتونو کمیټې لوړ پوړي دیموکرات غړي ګرګیو میکس په یو راپور کې ویلي چې د کاس تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا ګام دی چې د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره هره پاتې لاره به له منځه یوسي. د دا هم ویلي چې دا له هغو کسانو سره ژور خیانت دی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و. تغشان امریکا ته د افغانانو د انتقال یو ملاتړي بنسټ افغان ایواک مشر شان واند یور په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت نیوکه کړې او لیکلي دي چې د دې پریکړې عملی کول به سخت وي او شونی بنوي چې امریکا په شپږونه یو کې وکړای شي دریم هیوادونه قانع کړي چې د پټکو دا یو لسوتنه افغانان ومني. د امریکا دولت داسې وخت دا پریکړه کوي چې تازه دوه ورځې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د 15 هیوادونو وګړو ته د ویزو پروسس بندوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال جنوري کې وخت له راستنېدو وروسته تل د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایډن پر پالیسیو د نیوکو سربیره د افغانانو په ګډون متحدو ایالاتو ته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د کډوالۍ په اړه مختلفې تګلارې وړاندې او پلي کړې دي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې د امریکا د امنیت او د امریکایانو د شتمنۍ د خوندیتوب په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول د امریکا لخوا د قطر په ګډون دریمو هیوادونو ته بیوول شول او یا ورته د ورتګ لارښوونې وکړې چې اوس دا افغانان په خورا سختو شرایطو کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د طالبان حکومت یو ځل بیا په هرات ښار کې د خزو په جامو محدودیتونه سخت کړی دي. د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکو خزې وایي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبانو په ډیری سیمو کې د خزو پر جامو څارنه زیاته کړې او د برقې یا چادري پر اغوستلو ټینګار کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د دې وضعیت له ویرې لخپلو کورونو نشي وتلی ځکه د خوندیتوب احساس نه کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په هرات ولایت کې د رکشاو پر فعالیت د محدودیتونو تر لګیدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د رکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو دې اقدام په ننګرهار کې یو شمېر رکشا چلونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو رکشا چلونکي چې د خپلې 12 کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د رکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله یې ګټه ډېره کمه شوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مسلمانو لپاره کوم روپۍ حلال وګرځي بس دا بندیزونه لګولي. مخکې به مثلا ورځ کې 500 نو اوس د ورځې 100 سل کېږي. نو مزدوري څه په ټکه ولاړه ده. زیات مشکلات دي، د کورنۍ ستونزې دي.
پورت وخت کې د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې درک اندېښمن دي. د دې ښار یو اوسیدونکی شفیق وایي رکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
دا رکشې چې کومې دي دا زموږ لپاره ډېره سهولت په دی چې کم مصرف او که مثال شپخانې ته تلل دومره مصرف یې نه کېده. یا به یې 50 یا به 500 روپۍ غسل. خو که یو ټیکسي منګو نیسو نو هغه تقریبا 200-300 روپۍ دي. موټر د مشکلاتو سره مخ دی.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبې له ورځې یعنی 14 د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو رکشاګانو تګ راتګ منع وي. مخکې په هرات کې د رکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د رکشاګانو په تګ راتګ بندي سره د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې رکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه چرخ ها یا رکشا ها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست.
په هرات کې د رکشاګان او تګ راتګ په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له رکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونو او ځان هم تمامېده. خو ستونزې ډېرې دي، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسېدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه سوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د ریکشاو چلوونکو ته یې ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
موخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی. له ټولو ریکشا چلوونکو هیله کیږي چې د امنیتي او ترافیکي ارګانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراد ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه تر څو د ریکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د ریکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. ریکشا یو کوچنی ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي، د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره سوې ده.
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې په تیرو دوه لسیزو کې هلته د شته ستونزو له کبله د خوست مرکز ته د نږدې ولسوالۍ په شان پروژې نه دي پلي شوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د خوست ولایت د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، خوانځیو او روغتیايي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو عملیات په نوښت سپیری ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشال راډیو ته وویل
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړئ، یقیناً چې د بازار نه ډېر لرې سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې دو، که د تعلیم په برخه کې دو، که د روډونو په برخه کې دو، که د صحت په برخه کې دو، که یوه طرف ته څه فکر وکړئ، په خوړ پورې هم کلي دي او په خوړ غوره هم کلي دي. دواړه طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا د سبق نه محروم شي، وا ورځ دی ورځ پنځه ورځ هر تر د چلاس ورځ هم محروم شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومان د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځي په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړی قدم کې خو موږ سړک ته ډیر شد ضرورت لري چې ډیر سړک نه ډیر میږي پوتی او د سهام لر دوی چې تقریبا د دوه درې ولایتونو سره نښلوي. کلینیک چې وخی او دغه سپه په مکتبه کې وخی پوتی دي، په داسې کې چې خوار شي دغه خلک نشي رسیدګی نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهمه ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل
باید موږ ته یو داسې پلان یو داسې پروژه هم پولیس کړو کړل شي، د ځوانانو پولیس ورکړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه هم دا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او څنګه څه پرمختګ ورکړل شي، د بلاراینه هم دا قسم ته د نشي موادو څخه
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پر رسیدنه کې به په ډلهیز ډول ایوي او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي
یو ابراخه دو دوی هم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تیره کېدی دي پر هغه ډول خدمات نه دي شوي. داسې برنامه چې اجرا کیږي یا مختصي دولت هم دې ټکی ته متوجه کیږي، هغه ځوانانو ترمنځ هغه انسجام هم پر منځ ته کیږي، نو بیا په وطن کې ډیرو مشکلاتو دي پر پای ټکی کې خولې کیږي، دې پر مبارزه کیږي.
بلوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته، د دې څو وختونو کې موږ ځان سره وخستې، موږ به کوشش کوو د وختونو مطلب دی ته یو بده پر مطلب کور ویته وکړو. موږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو شورا جوړ کړو او در کام زونو ته برنامه ورکو هغه تلنی برنامه دي سپورتي برنامه دي اتفقی برنامه دي
سره لري چې پورسته یو دوله سيزو کې د خوست په مرکز او ګرنسیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګ د ملي پیوستون او ولسی تړون هیوادنی برنامه پلي شوی خود سپیری په ګډون تریزی علي شیر صبری باک مساخیل او قلندر هغه ورسواله وی چې خلکو ته له خال پروژو پرته د امنیتی ګواخونو لکبله د ژوند د اړتیا وړ کارونه ندي شوی
لا خبرونو ور اخوا
د طالبان حکومت یو ځل بیا په هرات ښار کې د ښځو په جامو محدودیتونه سخت کړي دي. د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکي ښځې وایي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبانو په ډېری سیمو کې د ښځو پر جامو څارنه زیاته کړې. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې یو ځل بیا په هرات ولایت کې د ښځو پر جامو محدودیتونه سخت کړي دي. دا ښځه چې د هرات ولایت په مرکز کې اوسیږي ادا کوي چې پرون کله چې غوښتل خپل میړه سره یو ډاکټر ته ولاړه سي د برقې یا چادرې نه لرلو له امله طالبانو لخوا پوښتل سوې ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې د جمعې په ورځ د جنورۍ په 14مه ازادي راډیو ته وویل. په دې وروستیو ورځو کې په هرات ښار کې د ښځو وضعیت ښه نه دی.
پرون چې زه له خپل میړه سره ډاکټر ته تلم دوی موږ په دوو ځایونو کې ودرولو. حتی غوښتل یې چې زما میړه ووهي چې ولې د میرمن په مخ کې څوکۍ کې ناسته ده. دا اروپا نه ده او ولې د میرمن برقه نه اغوندي. او کله چې زه یوازې له ډاکټره راستنېدم دوی ودرولم ځکه چې ما محرم نه درلود او دا چې چادري مې نه درلوده.
په هرات ښار کې یوې بلې ښځې هم نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مامورین لخوا څو ځلې پوښتل سوې ده.
ایروزا کبیرین میرم بار حتا ست امر بالمعروف متوقف میشیم و از ما میپرسن چرا چاله نماز ندارین گرچه ما ایجاب داریم.
په دې ورځو کې موږ په خیر کې ډیره وختونه د امر بالمعروف مامورین لخوا درول کې کوچولې مو چادر نماز رنګ ده تاسو اسلامي حجاب نه لري. پرونی هم زما د کورنۍ درې غړي درولې و چې ولې مو حجاب سم نه دی. دا چلند دین عمل کېږي چې خلک د نام نه احساس وکړي او زختل د خوندیتوب احساس نه کوم چې اسلامي حجاب لرو نو ولې پوښتل کیږو.
د هرات یو بل اوسیدونکي چې په یو خصوصي دفتر کې کار کوي وی ویل ان کله چې چادر نماز هم لري باید ټول مخ پټ کړي او په خبره له دې وضعیت څخه د ویرې له امله هڅه کوي چې سهار وختي کار ته ولاړ شي او نه وخت کور ته راستنه شي. ځینو راپورونو کې د هرات اوسیدونکو په حواله ویل شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبین ښځې په زور له موټرو راښکته کوي په تاوتریخوالي یې توقفوي او هغه موټر چلوونکي هم جریمه کوي چې دوی انتقالوي. هڅه مو وکړه په هرات کې د طالبانو د حکومت د والی ویان یوسف سعیدی د هرات ښار د اوسیدونکو د میرمنو د اندېښنو او شکایتونو په اړه وپوښتو خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د نومبر په 9مه رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د چادرې اغوستلو د اجباري کولو موضوع رات کړه خو ټینګار یې وکړ چې نه یوازې په هرات کې بلکې په ټول افغانستان کې ښځې او نجونې اړ دي چې اسلامي حجاب مراعات کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت روان کال په قوس میاس کې هم ناروغه میرمنې او پایوازان د هرات سیمه ییز روغتون ته د چادرې پرته له ننوتلو منع کړې او آن په روغتون کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو لپاره د برقې یا چادرې اغوستل هم اجباري کړل. یوې ښځینه ډاکټرې ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي وو که څه هم ټول روغتیایي کارکوونکي ماسکونه او حجابونه کوي خو طالبانو له دوی غوښتي چې چادرې واغوندي. د بیپولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د تیر کال د نومبر په 9مه په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په هرات کې ښځینه ډاکټرانې ناروغانې او د هغوی خدمتکارانې یا پیوازانې له حجاب پرته روغتونونو ته د ننوتلو اجازه نه لري. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو دا اقدام غندلی او دا یې د ښځو پر ازادي ښکاره برید بللی دی. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د 1401 کال د ثور په 18مه په یو فرمان کې د خپل حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت څخه وغوښتل چې په خزو حجاب په جبري ډول تطبیق کړي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان وخت لبیا ستنېدو وروسته نه یوازې په هرات ولایت کې پر خزو بلکې په ټول افغانستان کې پر خزو منجونو ګرن بندیزونه ولګول چې په کې لشپګم ټولګیو پورته تر پوهنتونونو او حتی طبي مؤسسو کې د زده کړو بندیز شامل دی. دوی دغه شان ډیری ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، له تفریحي پارکونو، سپورتي کلبونو، حمامونو او له محرم پرته د اوږد واټن سفر کولو څخه یې هم راګرځولي چې د اقداماتو یې په ملي او نړیواله کچه ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. خو دوی تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې د ښځو د حقونو فعالینو، بشري حقونو سازمانونو او آن عام خلکو ته د منلو نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په وروستیو کې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکوونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده. یو شمېر ځوانان وایي چې هر ورځ له دغو مشروباتو استفاده کوي او سره له دې چې له زیانونو یې خبر دي، خو پریښودل ورته اسانه نه دي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې د دې مشروباتو دوامدار او ورځنی استفاده د انسان فزیکی روغتیا له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
تنرژي ورکوونکي مشروبات د افغان ځوانانو د خوښي وړ څښاک، خو ډاکټران یې له خطرونو سره مل بولي. په دې وروستیو کې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکوونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده، خو ډاکټران خبرداري ورکوي چې دوامدار او ورځنی استعمال د بدن روغتیا ګواښي او د بیلابیلو ناروغیو لامل کېدای شي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا څښاک د شپې ویښ پاتې کېدو، ستړیا لرې کولو، د تمرکز زیاتولو او د بدني ځواک لوړولو لپاره کاروي. د کابل خاري اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې دغه مشروباتو له زیانونو خبر دی، خو پرې خودلې ورته ستونزمن دي.
هر ورځ انرژي څښمه، تو ورځ یو لا درې پورې انرژي څښمه، خو لام دغه انرژي له واجباته د میډي او د مسانې چرک، حتی ځینې اوقات کدا ونس کما ته سردرد هم ماینسته کیږي، خو بیا هم نشم کولای دغه انرژي باندې مې ډېر زیار وباسه. ډېر مې کوشش وکړ چې د انرژي پرې دم پد حال کې چې زه پېږم دا موږ ته تاوان هم کوي. خو میکي
روغتیا پالان وایي د انرژي ورکوونکو مشروباتو پرېښودل ځکه ستونزمن دي چې په دې مشروباتو کې په ډېره اندازه کافین موجود دي او کولای شي جسمي او رواني روغتیاتوب رامنځته کړي. فرشته چې د انرژي ورکوونکو مشروباتو بل کارون کې ده، د دغه څښاک د دوامدار استعمال د نورو پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تجربه ما استفاده زیاده انرژي وزاره
شي، ما تجربه دا ده چې مالک دې څوکلا انرژي او غاز لرونکو نشابه به استعمال کړي، تر دې چې د شپږو میاشتو لپاره په ډیر خطرناک جلدی حساسیت اخته شوم چې د لاسونو او په برخه کې وو. په پایل کې ډاکټرانو نسو په هدلای چې لامل یې څه دی، تر دې چې د پوستکي ډاکټر د نشابو له استعمال مالمان کړم. کله چې مې بیا وسخلي اوس هم چې حساسیت مې لاړی کی
د روغتیا پالانو په وینا د انرژي ورکوونکو مشروباتو له حد زیات استعمال د قند او کافین د لوړې کچې له امله د بدن هورموني توازن ګډوډوي، د فشار کچې لوړوي، خوب ګډوډوي، حافظه کمزوري کوي، ذهني وده کموي، د پوستکي ستونزې لکه دانې او التهاب زیاتوي او نورې ناروغۍ هم رامنځته کولای شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اتاولا سیام مې د انرژي ورکوونکو مشروباتو ډیر استعمال خطرناک دی.
د میډي ستونزې پیدا کی، هغه وال د میډي چغل ول د مریض سره ارتباط لري، د دیوال د خرابېدو سبب کیږي، د پښتورګو د فره ستونزې پیدا کی، ځکه د مشروبات انرژي لرونکو مشروبات په خپل ترکیب کې ډیر سخت او قوي مواد لري. دریم د دې زیانداد چې دی چاغښت من سره وړي، د دې د بدن شکر ډیریږي، د ناروغۍ پیدا کی، ځکه د فشار د لوړېدو سبب کیږي، او په زړه کې د جن نور ناروغۍ چې هغه د زړه بنظمي ورته وایي، اریتمیا ورته وایي، د ناروغۍ من سره وړي.
د ډاکټر سیام په خبره هغه کسان چې عادتاً له انرژي ورکوونکو مشروباتو استفاده کوي باید هڅه وکړي چې ورو ورو د استعمال اندازه کم کړي او پر ځای له سالمو او طبیعي بدیلونو لکه اوبو، د لیمو اوبو او شین چای څخه استفاده وکړي. د ټینګار کوي چې د عامه پوهاوي زیاتوالی، د کنټرولي مقرراتو وضع کول او ځوانانو ته د سالمو بدیلونو تشویق کولای شي د انرژي ورکوونکو مشروباتو د استعمال په کمولو او د ټولنې د روغتیا په ساتنه کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوی غړی خان جنل کوزی وای ل 50% زیات انرژي ورکونکو مشروبات په افغانستان کې تولیدېږي او لږ اندازې له نورو هیوادونو واردېږي، ځکه د په وینا د دغو مشروباتو پر وارداتو تعرفه نږدې 40% لوړه شوې ده. ښاغلی الکوزی که څه هم د دغو مشروباتو د کلنې سوداګرۍ کچې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو تاییدوي چې په دې وروستیو کې استعمال زیات شوی دی. دلمی څېړنو له مخې انرژي ورکوونکي مشروبات چې د فعالیت د لوړولو د محصولاتو په توګه بازار ته وړاندې کیږي په ډېره اندازه کافین، قند او نور محرک مواد لري. په افغانستان کې د غوڅښاک ته اسانه لاسرسی او پراخه بازار موندنه دا محصولات په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره ډېر جذاب کړي دي. د نړۍ په ډېریو هېوادونو کې د تنګي ځوانانو لپاره د انرژي ورکوونکو مشروباتو پر پلور او استعمال محدودیتونه لګول شوي دي. په ځینو هېوادونو کې د ټاکلي عمر څخه کم کسانو ته د دغو مشروباتو پلور منع دی او یا هم د روغتیایي خبرداري لیکنې پرې لیکل کیږي. خو په افغانستان کې دا څښاک چې په بېلابېلو نومونو او ډولونو موندل کیږي په پراخه کچه او له کوم محدودیت پرته ټولو ته د لاسرسي وړ دی.